سه وقت امنان علاوه که میبریم این زمین از نگی خود خوش هستیم کافی سمی بر ما بسیار است.
تشکر است.
از خودتان تشکر.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. این مجله خلاص شد دیگه. همکار نوری است. نوری به استدیو اومده. بفرمایید.
بلې زغونه منګل تاسو ستړي مشه دي ازادي ډېر قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه هوجو دوام کوي او رچې د امریکا دفاع وزیر وایي پر پاکستان د بي پلوټ امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغه پورې دوام وکړي چې التیاوي د غرازمو په یو تفصيلي راپور کې په کندهار کې د استوګنې د وخارګوټي پر سر دی ولسمشر کرزي د ورونو ترمنځ د اختلافات مسله څرلې
هغه په سي چې په انتخاباته کې د ولسمشر د خاصه مسولې یقینا بعض غټه باندې به د غصب شوی مزکوي چې په هغه کې عینو مینه جز د هغه مصارف څخه
ده راز د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکوښو ځانو د لټه پروګرام اوریدل شي او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو ورسته وکم خو اوس به ناجیه صافی او قاسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرچې کې اوري افغان ولسمشر حمید کرزی او په افغانستان کې د امریکا سفارت په کندهار کې د تیر ورځې بریدونه چې له شلو څخه ډیر کسان پکې ووژل شول وغندل د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرون په پیکینګ کې سره کتلې دي او په پام کې ده چې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د جون په 18مه په مسکو کې سره خبرې وکړي بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرون په پیکینګ کې سره کتلې دي جمهور رئیسانو حامد کرزی او آصف علي زرداری د دواړو هیوادونو په وړاندې د موجودو امنیتي تهدیدونو او تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ د پاکستان جمهور رئیس اجمانه کړې ده چې د افغانستان د معرف وزارت په د هغو درسي کتابونو د لیکلو اجازه ترلاسه کړي چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي د ولسمشر حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې لم یو وای چې ډیر ژر به د پاکستان صدر کابل ته سفر وکړي افغان ولسمشر حمید کرزی او په افغانستان کې د امریکا سفارت په کندهار کې د تیر ورځې بریدونه چې له شلو څخه ډیر کسان ووژل شول وغندل حمید کرزی په داسې حال کې چې د شانهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په 12مه غونډه کې د ګډون په خاطر د چین په پایتخت پیکینګ کې دغه بریدونه په کلکه غندلې او دا کار یې د ټولو انساني او اسلامي اصولو په خلاف عمل بلل په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په یو بیان کې د حمله په کلکو ټکو غندلې سفارت ویل چې د سولې د دښمنانو لخوا د خلکو د غنیګونی سیمې په نخښه کول د پډګه کوي چې هغه د افغانستان د خلکو امنیت او په خوندیتوب ته هیڅ درنوي نه لري د یادول ورد چې 13 ورځ تر غرمې مخکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د بهرنۍ وزوکونو د اکمالتي کاروان په یو تنځي کې دوی ځنوجون کې حمله وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 50 سن نور ټپيان شول چرواکو وژل شوی او ټپي شوی کسان ټول ام وګړي بللي خو د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه هیڅ ویل چې وژل شوی کسان ټول د ناتو د اکمالتي کاروانونو موټر چلوونکي او کارکونکي وو او د افغان چرواکیو د سیمې خلک وای چې په لوګر کې په پرونی هوایي حمله کې ملکی خلک شامل وو د لوګر والی طاهر خان صبری ویل چې په دې حمله کې د اوکلیات لسن اوسیدونکو وژل شوې دي د خغلی صبری په وینا د کسان په واده کې سره غون شوی وو افغان حکومت ویل چې په پیخه کې وسلوال کسان وژل شوې دي د ناتو تړون په برکه برکه د عملیات چې هدف یې د وسلوالو طالبانو د یو پیژندل شوی قومندان وژلو تایید کړی دي ناتو ځواکونه ویل چې په دې اړه څېړنه کوي دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره ل قاسم سولمل سره ملتیا وکړه
د امریکا متحده ایالات هغه دا ویلت کړي چې وایي د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هیواد سره د نور خبرو ځانباسي په پام کې د ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د جون په 18مه په مسکو کې خبر وکړي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون په پیکینګ کې ویل چې لویدیز قدرتونه په دې کار سره چې له تهران سره د مقدماتي خبرو لکولو ډډه کوي غواړي یو پلمه پیدا کړي او وخت ضایع کوي خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویل د غدا سامان نه ده د ایران خبری رسنۍ ویلي چې په اتم چې په اټومي مذاکرو کې د ایراني هیئت مشر سید جلیلی یو ور بیا له جرمني، برېټانیا، فرانسې، چین او امریکا د مسکو د مذاکرو تر پیل مخکې د غونډو جوړولو غوښتنه کړې وه. سید جلیلی تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. یو شمېر غربي ډیپلوماتان پر ایران تور لګوي چې د خپل اټومي پروګرام د فعالیت د پراختیا لپاره د وخت ضایع کولو هڅه کوي. د سوریه د رژیم مخالفین وایي چې په هما ولایت کې د حکومت پلو لخوا ځواکونو لخوا لشتر لږ شپږ اتیا کسان ووژل سول. دغه فعالان وویل چې په قبایر او مارزف کلیو کې په وژل سوو کسانو کې چې دوی عموژنه بللې له شلو ډېر ماشومان او شل ښځې شامل دي. د سوریه دولتي تلویزیون وویل ځواکونو پر تروریستانو له حملې وروسته یو شمېر مړې پیدا کړې دي. د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټې وویل لشتر لږ اته اویا کسان یوازې په قبایر کې وژل سوي دي. مخالفین ویلی چې پر دغه سیمې امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو ډېر تلفات حکومت پلو ملیشو پیش کړی دی. راپورونه وایي ډېر کسان له نږدې واټن په ګولۍ لګېدلې او په چړو وهل سوي دي. دغه راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې څه کم دوه اونۍ مخکې په هله ښار کې یو سلو اته تنه وژل سوي وه. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو سوریې ته د سختو اقتصادي بندیزونو د لګیدلو خبرداری ورکړی. د امریکا د خزانې وزیر تیموتني ګټنر ویلی دی چې دا بندیزونه به د خلکو د ځپلو په ځواب کې ولګول سي چې د تغییر غوښتونکي دي. ښاغلی ګټنر پرون په واشنگټن کې په یو نړیواله غونډه کې په دې اړه داسې وویل: امریکا هیله لري چې د نړۍ ټول با مسؤلیته هیوادونه به ژر تر ژره د سوریه پر رژیم د بندیزونو د وضع کولو پلوي وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ترکیه ته رسېدلې ده. دا به له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له واک څخه د بشار الاسد د لرې کېدو لپاره د روسیې ملاتړ خپلېدلی سي. رپورټونه وایي چې روسیې او چین یو ور بیا د سوریې په چارو کې له مداخلې سره جدي مخالفت څرګند کړی. او د امریکا ولسمشر پرون سوسان مارش الیوود د تاجکستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړه. د ولسمشر باراک اوباما دا وړاندیز باید د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې او بیا د ټولې سنا تایید ترلاسه کړي. میرمن الیوود پرون د سنا د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته وویل چې په تاجکستان کې د بشري حقونو پراختیا او له افغانستان څخه د دې هیواد د ملاتړ زیاتولو ته به لومړیتوب ورکوي. الیوود اوس مهال د منځنۍ اسیا او د اسیا د جنوب د هیوادونو په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال په توګه کار کوي. د اوتر لیدن ما د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاته خبري مجله کې محمد تیا غوړم شیشه به ولري.
ازادي رادیو اوري د امریکا دفاع وزیر وای پر پاکستان د بی پلوټه امریکایي الوتکو بریدونه تر هغه پورې دوام وکړي چې التیا وي. د افغانستان پراتونکو کې د شانګهای د همکاري د سازمان د ونډې پر زیاتی دود چین د ولسمشر د وروستي څرګندونو حال درکوه. په کابل کې یو شمیر خونځو زده کوونکي شکایت کوي چې د ځینو جګپوړو او واستلرونکو کسانو اولادونه په خونځو کې جدي ستونزې را ولاړوي.
بعضې داسې الوکان دي چې هغوی مثلا کماندانان یا د دولتي کسانو زامنې یا پیندی نور بدماشي پر کوي. حتی دونه ما خپل په سترګو لیدلی دي چې هغه پر استاد لاس پورته کړی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو په کندهار کې د استوګنې د یو ښارګوټي پر سر د ولسمشر کرزي د ورونو ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړلې.
هغه پیسې چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د پاسه مصرف شولې یقینا بعضې غټه غونډه به د غصب شوي مځکو وي چې په هغه کې د عینومینه جز د هغو مصارفو څخه دی.
په واشنگټن کې د یو نړیوال کانفرانس له حاله مو خبرو چې په د لوګر د مسو د عینکو د کان له استخراج سره سمې د لرغونو تاریخي آثارو د ویجاړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوشو وازان د لټو پروګرام درته خبرو. د
امریکا دفاع وزیر هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ په اړیکو خبرې وکړې. د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې هند او امریکا باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه وکړي، خو دا اړیکې پیچلې او په ځینو حالاتو کې مایوسونکي هم وبللې. د اسوشیټد پرس اژانس د هند دفاعي چارو په انسټیټیوټ کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د پرونیو څرګندونو جزئیات خپاره کړي. فرشته جلال زی لندیز وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون په هند کې وویل چې پر پاکستان به د بی پیلوټه امریکایي الوتکو حمله دوام پیدا کړي. پنیتا زیاته کړه دا حمله به تر هغو پورې جاری وي چې متحد ایالات د تروریستانو په وړاندې له ځان څخه د دفاع اړتیا لري. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر دا ادعا رد کړې چې شاید د بی پیلوټه الوتکو داسې حمله د پاکستان پر حاکمیت تیری وي. پنیتا وویل په دې مسله کې د امریکا حاکمیت هم مطرح دی. د امریکا د دفاع وزیر د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو د ترنګلتیا په اړه وویل دا هغه پیچلی مسله ده چې کله مایوسونکی او کله هم ستونزمن وضعیت ته رسیږي. خو د پنیتا په وینا متحد ایالات له دې اړیکو ځان نشي لرې کولای، نو د شکولو لپاره یې باید هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې دغه څرګندونه کړې دي. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وویل له پاکستان سره روابط د امریکا او هند لپاره پیچلي دي، خو دواړه هیوادونه باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. لوین پنیتا د هند دفاع وزیر سره هم د نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی د ګډو پوځي تمرینونو د ترسره کولو پر امکاناتو هم بحث کړی دی. د اسوسییټډ پرس په لیکنه په تیر څه باندې ولسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د پوځي او دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. دواړه هیوادونه په کال کې د څه باندې 850 میلیارد ډالر په ارزښت تجارت کوي.
و مورد چې د امریکا دفاع وزیر هند په دوه ورځني سفر کې د غرض وویل چې په پاکستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو حمله به تر هغه پورې دوام وکړي چې التیا وي. د چین ولسمشر هو جینټا وایي چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په غواړي په افغانستان کې فعال ونډه پراخه کړي. په دې سازمان کې روسیه، چین او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه غړیتوب لري. د دې هیوادونو مشران د کلنۍ غونډې لپاره په پیکینګ کې راغونډ شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم دې غونډې ته ورغلی. فرشته جلال زئی د افغانستان د حالاتو په اړه د چین د ولسمشر د وروستیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د افغانستان پر راتلونکي کې د شانګهای د سیمه ایزو همکارۍ د تړون د رول د پراختیا خبره کوي. یو لوړ رتبه روسي چارواکي په افغانستان کې دغه سازمان لخوا د پوځي مداخلې امکانات رد کړل. د رویټرز په لیکنه داسې اندېښنې شته چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته شي. د افغانستان راتلونکي د شانګهای د غړو هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې د بحث لوم د موضوعاتو څخه ده. ولسمشر هو جینټاو پرون په دې اړه د چین د خلق دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، موږ به له بهرنیو ټکانونو او ضربو څخه د خوندیتوب لپاره په خپلو کې د خپلې سیمې د مسایلو حل ته دوام ورکړو. موږ به د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې په برخه کې ستر رول ولوبو. جمهور رئیس حامد کرزی هم د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. ښاغلی کرزی پرون د چین د بهرنیو چارو پوهنتون کې وینا وکړه. جمهور رئیس حامد کرزی وویل،
چین being the second largest economy in the world and the rapidly advancing country in the world.
خوشبختانه چین سمو ګاونډي د نړۍ دوهم اقتصادي قدرت او د داسي وحیوات په توګه چې په چټکۍ د وډي په حال کې د زموږ د بهرنوي اړیکو د اجنډا په سر کې دي. پر دې اساس په افغانستان له چین سره د اړیکو د لا پراختیا هڅه کوي. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې چین له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د اسلام آباد او کابل په متحدولو کې هم مهم رول لوبولای شي. د دواړو مسلو د شانګهای غړي هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د سیمې د راتلونکي ثبات په اړه اندیښمن کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی کرزی د چین له ولسمشر سره ګوري. دواړه ولسمشران شاید د اړیکو د پراختیا یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې د کابل او پیکینګ ترمنځ به د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لپاره لار جوړ کړي. د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د تړون په کلنۍ غونډه کې د افغانستان، هند، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مشران د میلمنو او څارونکو په توګه برخه اخلي. تمه ده چې سږ کال افغانستان په دغه سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شي. په دې ډول افغانستان به کولای شي دغه سازمان په غونډو کې نظر څرګند کړي، خو رایه نسی ورکولای.
نړیوالو ورځپاڼو هم په پاکستان د امریکا د بیپیلوټه الوتکو د حملو او دغه راز د هند او امریکا د اړیکو په اړه مطالب خپاره کړي دي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې متحده ایالاتونه هند هڅوي څو په افغانستان کې ډېره فعاله برخه ولري. د ورځپاڼې په باور پخواله پاکستان سره د اختلافاتو له امله په افغانستان کې د هند ونډه محدوده وه. په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د سیشن بی پر رسول لیدل. د دې خبرو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو مشر وویل پنیتا له هندي مشرانو سره په آسیا کې د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې د امریکا له نظره د هند له سمندر تر افغانستان او ورهاخوا هند یوازینی هیواد دی چې په سیمه کې د امنیت په برخه کې مهمه ونډه لرلی شي. تیر کال هندیا و افغان چارواکو موافقه وکړه چې هند د افغانستان پوځیان وروسي. له موافقې سره سم به دا روزنه په هند کې کیږي. د وال سټریټ جرنال رسمانی په باور د امریکا له لوري د هند هڅونه شایي د دې لپاره وي چې پاکستان یو ډول تر فشار لاندې راولي څو اسلام آباد د افغانستان پر روغې جوړې کې منځګړیتوب وکړي. اسلام آباد بیا هر وخت له افغانستان سره د هند پر نږدې اړیکو سخت انتقاد کړی دی. د وال سټریټ جرنال رسمانی په وینا د افغانستان او هند نږدې اړیکو ته ډیر کسان په اسلام آباد کې په دې سترګه ګوري چې دا پاکستان ته ګواښ پیدا کوي او دغه هیواد په منځنۍ آسیا کې له ستراتیژیک عمقه بې برخې کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تر یو کال ډیره موده وشوه چې اړیکې ساړه دي. خو یو بل امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د دوشنبې په سهار چې کله د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA بي پیلوټ الوتکې د القاعده شبکې د دوهمې درجې مشر ابو یحیی علی بي وواشه دا اړیکې نور هم کړکې چن شول. دا ځکه چې پاکستان د بي پیلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې بي پيلوټه الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د لیبی په ګډون دوه تنه نور په یو کلی کې ووشل. لاس انجلس ټایمز رسپانه دا پیښه د امریکایي چارواکو په باور د القاعده ترورستي شبکې لپاره سخت گزار ګڼي. رسپانه وړاندې د امریکایي او پاکستاني چارواکو خبره راخلي چې CIA په درو ورځو کې درې ځلې د بي پيلوټه الوتکو په بریدونو کې لیبی په نقشه کړ او اخیرې د دوشنبې د ورځې په سهار هغه وخت ووشه چې یو کور او یو موټر یې ویجاړ کړل. اسلام آباد وایي چې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې ملکیانو ته مرجوب لاوړي او له دې سره د مخالفو وسلوالو لیکو ته ډیر کسان جذبېږي. د سیشن بي په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال ریچارډ هاګلند وروغوښت او رسمنی د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو له امله اعتراض وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرون له 2014 کال وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړل چې د هیواد اقتصادي ستونزو هواري ته اوس جدي پاملرنه ونه شي دا هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د 2014 میلادي کال په پای کې چې د نړیوالو ځواکونو په وزي ماموریت په افغانستان کې ختميږي د افغانستان د امنیت په ګډون د ډیرو مسایلو برخلیک نه دی روښانه. په دې کې وادي افغانستان پر اطلنټ کې د ولسمشر حامد کرزي او د کورنۍ ونډه ده. په داسې حال کې چې کندهار ښار ته نږدې د آینو مینې د استوګنې د ښارګوټي پر سر د ولسمشر د ورونو ترمنځ اختلاف خبره لږ تر لږه په کندهار کې اوس له هیچا هم پټ نه ده. داسې ګونګوسې هم اوریدل کېږي چې ښایي د کرزي کورنۍ د ولسمشرۍ په بلزل انتخاباتو کې د ولسمشر د ورور قیوم کرزي په کاندیدولو سره په قدرت کې پاتې کېدو هڅه وکړي. دا موضوع احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې څرګندل ده.
په داسې حال کې چې په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې دا خبره په وار وار کیږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه وځي، د ولسمشر حامد کرزي د ورونو په ګډون د هغو کسانو شمیر ښایي لږ نه وي چې له اوسه د خپلو پانګو د خوندي کولو په فکر کې دي. د شتمنیو د خوندي کولو یو لاره بهر ته د هغو انتقال ده، خو یو بل لاره یې په قدرت کې د پاتې کېدو لاره د هغو ساتل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د کرزي ورونو ترمنځ د ژور اختلاف مسله په یو راپور کې رابرسیره کړه. په راپور کې ویل شوی چې د کرزي د ورونو ترمنځ په کندهار کې د استوګنې د یو ښارګوټي د عوایدو پر سر سخت اختلاف پیدا شوی. ورځپاڼې د باخبره سرچینو په حواله ویلي دي چې دا اختلاف د ولسمشر د ځواکمن ورور احمد ولی کرزي لمړینې وروسته د دوی ترمنځ راغلی. محمد ایوب رفیقی له سیاسي فعالانو څخه دی چې له ولسمشر کرزي سره نږدې پاتې شوی. لازادی رادیو سره په مرکه کې د تایید کړه چې د کرزي د ورونو د اختلاف اصلي عامل د عینو مینې اوایدی
یقینا د عینو مینې کافی اندازه پیسې جمع کړې دي چې هغه پیسو پر سر به د ورونو مابینځ کې ښکاره مشکلات دي. داسې نه دي چې موږ اوازې اورو یا موږ د نورو د خولې سي اورو. موږ په قندار کې چې هر څوک وښ پم تیر کړي د عینو مینې خبره د ورځې خبره ده. د قندار پر سیاسي وضعیت تاثیر کوي، د قندار پر امنیت تاثیر کوي، د قندار پر آینده یې تاثیر کوي. د خلکو کاروبار چې په قندار کې تقریبا وزرې شي عینو مینه پاتې وه چې پر هغو خلکو کاروبار کوه، پر هغو یې تاثیر کړی. په مجموع کې دغه د قندار پر اقتصاد یې تاثیر کړی دی. د ورونو منځ کې مشکلات چې داخل شوي دي صرف پر پیسو باندې دي او پر ډېرو پیسو باندې دي. داسې نه چې پر 100 لکه ډالر دي یا پر 100 میلیون ډالر، پر 100 میلیون ډالر باندې خبره ده. او دا په دې شاهدانو ټوله قندهار داسې نه شي یوازې ده.
معلومه نه ده چې ولسمشر کرزي ورونو یې او د ده د کورنۍ نورو غړو یوولس کاله مخکې څومره شتمني درلوده، خو اوس مهال د دوی د جایداد او پانګې په اړه دومره لوی ارقام یادیږي چې کله ناکله خو حتی مبالغه ښکاره شي. په دې کې یو رقم د 55 میلیونه ډالرو رقم دی چې د احمد ولی کرزي پر ځای د کندهار ولایتي شورا ریاست ته ټاکل شوی رئیس او د عینو مینې ښارګوټي د جوړولو د شرکت AFCO مشر شولی کرزی په غصب تورن شوی. نیویارک ټایمز د AFCO د څو شریکانو او له هغې ډلې د ولسمشر د بل رور محمود کرزي شکایت نقل کړی چې وایي شولی کرزي د ولایتي شورا د مشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ځان لپاره یو شرکت جوړ کړ او د عینو مینې له عوایدو څخه یې 55 میلیونه ډالر خپل بانکي حساب ته انتقال کړل. محمود کرزی وایي کله یې چې له خپل رور څخه د دې پیسو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې په عینو مینه کې د ونډې غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې دا پیسې اوس په یو دولتي بانکي حساب کې امانت ساتل شوی، خو 55 میلیونه ډالر یو ډیر لوی رقم دی چې یوازې په یو مورد کې ښکته پورته شوی دی. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم حمیدزای لالای چې د کرزي له کورنۍ سره په مخالفت مشهور دی تور لګوي چې د کرزي کورنۍ د دومره ډېرې پیسې له غیر قانوني لارو ګټلې دي.
دا نه د تجارت پیسې دي، نه د ماشو پیسې دي، دا هغه پیسې دي چې په نامشروع لاره باندې پیدا شوي دي. په افغانستان کې مواد مخدر افغانستان لومړی مقام کې پیدا کړی په دا شکل په فساتي ادارې کې. د دې په څنګ کې ځینې داسې قراردادونه شوي دي چې د هغو د لارې دا پیسې پیدا شوي دي، ځکه هم غصب شوي دي، په دې کې د خلکو څخه اخیستل شوي دي. نور مسایل هم شته. د ټیوټا کمپنۍ چې په افغانستان کې پر زجات جاپان یا د دوبۍ سره راځي د لوی بستکیږي د ټیوټا غټه کمپنۍ ده چې مخبر محمود کرزی کې شریک دی. د پلیخومري د سیمټو په افریقا د تقرري د لارې د مقرري د لارې چې چارواکي مقرريږي د هغو پیسې اخیستل کېږي.
د راپورونو له مخې په عینو مینه کې د استوګنې 3000 کورونه جوړ دي، خو اصلي پلان یې د 4200 کورونو دی. د عینو ښارګوټي د عوایدو خبره د سلګونو زره یا یو یا 2 میلیونه ډالرو نه، بلکې د سلګونو میلیونو ډالرو خبره ده. د عینو د پروژې پایل له لانجو سره و. د ښاغلي کرزي ورونه تورن شوي چې د دې ښارګوټي لپاره یې له خپل صلاحیت څخه په کار اخیستو سره د دفاع وزارت ملکیت ځمکه له ښاروالۍ څخه د لږو پیسو په بدل کې واخیسته. په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان په حکومت کې د پراخ فساد خبرې کیږي، د ولسمشر ورونه څو ځلې په فساد کې په لاس لرلو تورن شوي، خو په خپله د ده په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. رفیقي هم ډیر ډاډه نه دی چې ولسمشر کرزی به په دې غلاو کې دخیل وي.
داسې موثق شواهد نشته چې سړی پر ولسمشر باندې دا ووایي چې و دا مقدار پیسې یا په دغه شکل باندې رامنځته شوي دي. ولې دا وټول ته معلومه خبره ده چې په تیرو انتخاباتو کې هغه پیسې چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د خواسته مصرف شولې، یقینا بعض غټه ونډه به د غصب شوي مځکو وي چې په هغه کې عینو مینه جز د هغو مصارفو څخه دی. او په آینده کې چې موږ وینو د عینو مینه پیسې، زه یقین لرم چې نور مسایل، سیاسي مسایل به دغه پیسو څخه حمایه کیږي. مشخصه ماته نه معلومیږي او زه فکر نه کوم چې هیچا ته دې معلومه وي چې څو پیسې او په څه اندازه به ولسمشر چیري کې. ولې په دې کې هیڅ شک نشته چې ولسمشر خپله ونډه اخیستې دې پیسو.
د افغانستان په دولتي دستګاه کې که په غصب، بډو یا د اداري فساد په نورو ډولونو کې د هر چا لاس وي، د انتقاد ګوته په هیواد کې دننه او بهر د افغان ولسمشر خواته نیول کیږي. د ولسي جرګې د غړي شکریه بارکزی په نظر د کرزي د کورنۍ غړو د افغان ولسمشر شهرت سخت زیانمن کړی.
دا چې کورنۍ شخړې به تر قامي او د دیورونو ستونزې به چې ځنه غواړم په اول قدم کې د یو چا د شخصي او کورنۍ روابط په اړه باندې وغږېږم. زه غواړم یوې ټکې ته ډېره په ځغرده اشاره وکړم. کرزی یو له هغه کسانو یا لیډران نه دی چې کېدای شي کورنۍ هیڅ مرسته کرزی سره سیاسي لحاظ باندې نه کړی، خو متاسفانه کرزی یو هغه ولسمشر دی چې خپل کورنۍ له لاسه ډېر سیاسي تاوانونه او فشارونه لیدلي دي، او متاسفانه د دې نوم نه ډېره زیاته غلطه استفاده شوې ده.
د ولسمشر سیاسي مخالفین همداراز تور لګوي چې د کرزی کورنۍ غواړي د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره په قدرت کې پاتې شي. دوی وایي د کرزی کورنۍ پلان لري چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې قیوم کرزی کاندید کړي او په دې ډول له یوې خوا خپل شتمني وساتي او له بلې خوا پر افغانستان واکمنۍ ته دوام ورکړي. حمید زای لالای یو ځل بیا:
در اوسه پورې هغه نوي تذکرې او نوي توضیح شوي او د انتخاباتو دپاره کوم داسې جدي پلان په نظر کې نه دی نیول شوی. موږ په دې اړه باندې چې هېڅ انتخابات موجود ونه لري، دوی به لویه جرګه راطلب کړي، د لویې جرګې د لارې به خپل د رئیس صاحب جمهور کرزی دوره ور اوږده کړي. که هغه هم بیا چیرې د سیاسي مخالفین چې په افغانستان کې دي یا هغه خارجي ځواکونه چې حضور لري، که چیرې فشار پر حکومت باندې راوړي، په خپل خصوص پر کرزی باندې چې د انتخاباتو ته د فروسه وغږیږي، په انتخابات کې دا اصل فصل کې مستعد وو چې قیوم کرزی ځان کاندیدوي، هیڅکله دوی خپل د ریاست جمهوری چوکي بل چاته نه پرېږدي. دا در 2014 نه بلکې در 2014 پورې دوی پلان لري چې د ریاست جمهوری واکې به دوی په لاس کې.
که دا تورونه سم وي، نو هغه امکانات کوم دي چې کرزی او کورنۍ د هدف ته رسولی شي؟ په دې اړه مې رفیقي وپوښت.
د انتخابات درغلي ده او ډېرې پیسې مصرفول دي، د خلکو رانیول دي. این فرمول چې په تیر دوه انتخاباتو کار واخ، خصوصا په دوام انتخاباتو کار واخ، هغه فرمول سبا کار اخلي، او زه فکر کوم د دې کورنۍ او غریب یقینا ملالي و دې انتخاباتو اوازه هم اوس په کابل کې ګرځي چې قیوم کرزی غواړي د خپل اول معاون د لپاره مارشال صفهیم انتخاب کړي. دا بیا هم معلومه شوه چې په خوانی فرمول سره غواړي چې کار واخ، او دا این مرجی سره دوی خپل انتخابات هم لای کوي چې هغه به د غصبتو مزکو پیسې وي یا به د فساد اداري فساد راوتلي پیسې.
میرمن بارکزی استدلال کوي چې پراتونکو انتخاباتو کې د درغلي امکان به کم وي، خو دا یادونه هم کوي چې افغانان به خپل راتلونکي مشر د دیموکراسۍ له معیارونو سره سم غوره کړي.
ولسمشر په خپل مرکه کې ویلي دي چې نه زه او نه هم بل کس ما د کورنۍ نه دې ته لیواله دي چې ځان کاندید کړي. که چېرته هم د دې د کورنۍ غړي دغه یوه آرزو ځان سره ولري چې موږ به بیا وشو کولای چې افغانستان اداره کو، هیرم نشي چې په افغانستان کې ولسواکي ده، په دې کې ټول میشته قومونه، په دې کې ټول خلک ښځې او نارینه او هغه حق لري چې نن سبا ولسمشر کرزی لري او د دې کورنۍ. دا به د افغانستان خلکې چې خپل رایه د افرادو د اهلیت په خاطر کاري، نه دا چې د چا ورور دی، نه دا چې د چا د کورنۍ، نه دا، او نه هم په دې معنا چې د کوم قوم او قبیلې نه راځي.
2014 د لویدیځو هیوادونو د حکومتونو لپاره چې خپلو خلکو ته په افغانستان کې د خپلو پوځي ماموریتونو په باب مسؤلیت لري، له دې مخکې د یو سمبولیک کال حیثیت غوره کړی وو. خو ورو ورو په افغانستان کې هم د ځینو هغو کسانو لپاره چې د خپل راتلونکو په اړه ډاډمن نه دي، په یو ټاکون کې نیټه بدلیږي. یو کال مخکې د کابل بانک په بحران کې د محمود کرزی د لاس لرلو له راپورونو وروسته د عینو مینې رسوایی کچرته رښتیا ثابته شي. هغه لانجه ده چې د کرزی کورنۍ د مشر معین عبدالحد خان کرزی د کورنۍ اعتبار ته سخت زیان اړولی شي. د دې راپور د لیکلو پر مهال مې په پرله پسې ډول د کرزی د کورنۍ لغړو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کار بریالی نشوم.
په کندهار کې د استوګنې د یو ښارګوټي پر سر د ولسمشر کرزی د ورونو ترمنځ د اختلافاتو پر مسلې او د غراز له 2014 میلادي کال وروسته د کرزی د کورنۍ له خوا د واکمنۍ د دوام د احتمال په اړه تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید.
د ژوند رنګونه
استاد جان برا او پیژنه
زما نوم محمد رسول تخلص می عزیز.
استاد له کوم کلونو رئیس ته استنبول غوي؟
یار زما و تقریبا یو 15 سال کاله کیږي چې استنبول غوم.
د دې تنبور پیسې کې یو څه راته ووایاست چې دا څه ډول یو آله ده او څنګه جوړه ده، څو پردې لري؟
تنبور یو آله د موسیقي د محلي د افغانستان ده. امکان لري چې 400 کاله مخکې ده جوړ سوی. په دې وختو کې بیا ما په تنبور کې یو رقم نوی هغه راو چې لاس ټایم لنډ شو، کاسه یې هغه سوه ګرده سوه، پردې یې زیاتې وخوړلې. سابق شل پردې درلودلې، اوس تقریبا 15-16 پورې پردې راځي. سابق یې ولس ګوشه کې درلودل یا 14 و، اوس 13. په دې حصه کې ما لږ ذره کوشش کړی ده چې سوري کول د ګوشک دا زما کار ده چې ټوله دا څوک چې جوړوي هغو ته معلوم ده. دوه حصې لري، سلاس صحیح ده او کاسه ده، او ګوشکونه یې 13 ګوشک دي، سیمان هم 13 هغه دي، پردې په همدغه ترتیب باندې.
استاد راځه یو پارچه به داسې لنډه پښتو ستانه واورو، بیا به یو څو خبرې نورې وکړو.
ښه خبر ده صاحب.
مشهور استادان څوک تیر سوی په افغانستان؟
مشهور استادان استاد مجید ده، استاد باودین ده، استاد عظیم ده، استاد حضرت شاه و دنده دغه کسان.
استاد تاسو هم څوک روزلی دي؟
خپل زمان دي تقریبا، بعضی شوقیان سته دي اوس فعلا سته دي. نو
د دې حالې پیسې کې ویل کیږي چې دا ډېره مشکل حاله ده، دا خبره رښتیا ده؟
دا خبره رښتیا ده صاحب، دا ډېر مشکل ده. دا چې څوک ښه صحیح سوتره نیسي، خامي ښیي په وخت نه وختنو کې چې څوک یې وښي خامي.
کورو مدام
سلامت دی، ژوندی دی، تشکر تاسو.
دا د ژوند رنگونه د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې اورې چې په کابل کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې د ځینو جوکپوړو او واسطه لرونکو کسانو او اولادونو په ښوونځیو کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. دغه راز اورې چې په واشنګټن کې د لرغونو آثارو څېړونکو د لوګر د مسو د عینکو د کان له استخراج سره د لرغونو تاریخي آثارو د ویجاړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو اوس به نجه صافۍ ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان جمهور رئیس اجمانه کړی ده چې د افغانستان د معرف وزارت به د هغو درسي کتابونو د لیږدولو اجازه ترلاسه کړي چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د امریکا سفارت په کندهار کې د تیرې ورځې بریدونه چې له 40 څخه ډیر کسان پکې ووژل شول وغندل. افغان چارواکي او د سیمې خلک وایي چې په لوګر کې په پرونی هوایي حمله کې ملکي خلک هم شامل وو. د امریکا متحده ایالات هغه دا ویرات کړی چې وایي د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هیواد سره د نورو خبرو ځان باسي. د سوری د رژیم مخالفین وایي چې په هما ولایت کې د حکومت پلو لخوا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو سوریې ته د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. او د امریکا ولسمشر پرون سوسن مارش هالیو د تاجکستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام او بخښي استاسو د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام هم د خبرونه پورستي برخه کې اوریدل شي. خو اوس د راپورونو په سلسله کې بیا هم تمکیګو په کابل کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې د زینو جګپوړو او واسطلرونکو کسانو او اولادونو په ښوونځیو کې جدي ستونزې رامنځته کړي. دوی وایي په دې کې زیاتره هغه کسان دي چې له حکومتي چارواکو سره اړیکې لري او له ډول ډول وسلو سره د ښوونځیو چاپیریال ګواښي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې دا ستونزې اوس د پخوا په پرتله تر ډیره بریده حل شوي او زیاتوي چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره په سترو ښوونځیو کې له پولیسو مرسته اخلي. نور جزئیات به د محمد قاسم سولعمل په راپورټ کې واورو.
د کابل ښار د ښوونځي زده کوونکي د پوهنې وزارت او له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځي په چاپیریال کې د هغو امنیتي ګواښونو مخنیوي وکړي چې د ځینو جګپړو چارواکو د اولادونو لخوا رامنځته کیږي. زیاتره داسې شکایتونه موجود دي چې دا واسطه لرونکي نه یوازې دا چې د نورو زده کوونکو لپاره ستونزې جوړوي، بلکې کله ناکله استادانو ته هم ګواښونه کوي. د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
بعضې داسې الوکان دي چې هغوی مثلا کمانډانان یا د دولتي کسانو زمانی یا کویندې نور بدمرشي پر کوي. حتی دوه نه مخبل پستر ګلیدل دي چې هغه پر استاد لاس پورته کړی دی.
بعضی مخصوم شاګردایستان کې پدرشن د دولت رتبه کلان میشته یا هم واسطه د مکتب میداشته واشل کنه نو زیات بدمرشي زیات میکنن. پیغام ای است که باید ازی اولین کار که باید بکنن نظم دیسپلین مکتب زیاتر کنن، یعنی او شاگردای که قسم کارا رو میکنن او کارایشان بند کنن جلوگیری کنن از اون.
په کابل شهر کې د شونځي زده کوونکي دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې اوس د ښارونو په ځینو شونځي کې په ځینو پیښو کې زده کوونکي او استادان ټپیان سول. په دغه پیښو کې یوه هم د سپینکلی په لیسه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یو زده کوونکي د نورو زده کوونکو او استادانو د بیرولو لپاره یو لاسي بم گذار کړ. که څه هم د کابل پولیسو دا پیښه معلومې بللې او ویلې چې له دې پیښې سره په تړاو وي ځینې زده کوونکي نیولي، خو عیني شاهدانو بیا ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه استادان او زده کوونکي ټپیان شوي وو. د یو شمېر شونځي مسؤلین هم زدکونکو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی تر وسه وسه د امنیتي ارګانونو په مرسته کوشش کوي څو د دا ډول ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. عبدالجبار خان چې د کابل ښار د خصوصي ښوونځي مدیر دی، په دې اړه داسې وایي:
ارګانونه امنیتي همیشه قدما همکار است.
امنیتي ارګانونه تل زموږ سره همکاري کوي. امنیتي ارګانونه په خاص ډول حوزې دي چې هر وخت په موږ پوښتنه کوي او راځي.
بل لور ته د پوهنې وزارت هم دا ستونزې مني او وایي چې مخکې دا ډول ستونزې زیاتې موجودې وې چې دوی تر یو حده کنټرول کړي. د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان په دې برخه کې د یاد وزارت اقداماتو ته داسې اشاره کوي:
دا مشکلات شاید تر ډیره پورې په مرکز کې ځکه دلته رقم خلک او ځینې کسان زورمندان او کسان دا واقعیت وي به، اما په مجموع کې د پوهنې نظام د فکر کم د بهبود طرف ته روان دی. مونږ په ټولو اکثره مکاتبو کې دغه ډېرو بریباري مکاتبو کې پولیس شته دي او مرسته کوي، اما متاسفانه بیا هم داسې واقعیت رامنځته شوي دي.
په افغانستان کې په تېرو لسو کلونو کې د پوهنې په برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي، تر څنګ یې دا بهیر له یو لړ ستونزو سره هم مخ و. د دې زورمندانو موجودیت نه یوازې دا چې د ښوونځیو دننه چاپېریال له بې نظمیو او ناامنۍ سره مخ کړی، بلکې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د بورسونو د ویشلو په برخه کې هم دا ډول کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي. په ورته وخت کې کتونکي سپارښتنه کوي چې دولت باید د ښوونځیو په چاپېریال کې د زورواکانو او واسطه لرونکو د نفوذ مخنیوی وکړي څو دا نظام یې له ګډوډیو لرې ساتلی وي.
په داسې حال کې چې یو چینایي شرکت د افغانستان په لوګر ولایت کې د عینکو د مسو د کان د ایستلو کارونه پیل کړي، په یاده سیمه کې د لرغونو تاریخي آثارو د ویجاړېدو له امله هم په هیواد کې دننه او هم لویدیځه نړۍ کې اندېښنو سر راپورته کړی. دغه مسله د روانې میاشتې په 4 او 5 نیټه په واشنګټن کې د یو نړیوال کانفرانس په ترڅ کې وڅېړل شوه، چې نور تفصیل به له واشنګټن د هارون باچا په رالیږلي راپور کې واورو.
دغه دو ورځنۍ نړیوال کانفرنس د منځنۍ آسیا او د شمالي او جنوبي کفکاز د سیمو د مطالعاتي څانګې CACI او د نړۍ د کلتوري ورثو د بیرته رغولو د اتحادیې آرچ په شریک نوښت د واشنگتن په جان هاپکنز پوهنتون کې جوړ شو. د کانفرنس ته د اروپا له یو شمېر ملکونو او افغانستان څخه د لرغون پیژندنې او کان کیندنې نومیالي ماهرین بدل شوي ول، چې په یادو برخو کې له امریکایي پوهانو سره په ګډه هغه امکانات وڅېړل چې د دوی په اند د افغانستان د تاریخي آثارو د خوندیتوب له پلوه مهم دي. د یادې غونډې د دویمې او اخرنۍ ورځې نشست په خپلو مقدماتي خبرو کې د CACI مشر ډاکټر فریډریک سټار د لوګر ولایت د مسینک د سیمې په یادولو وویل چې دغه ساحه د مسو د ذخیرو له پلوه د نړۍ یو له ډېرو مړو ساحو څخه ده، خو که چینایي کمپنۍ یې په کیندلو کې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونه لري نو ناوړه نتایج به وزېږوي. نو په دې وجه دا موضوع ډېره غټه ده. دا کې یوې خواته د نړۍ د تر ټولو غریبو ملکونو څخه د یو لپاره د ګټې وټې یوه مهمه وسیله ده، نو بلې خواته د یوې لویې کچې د تباهۍ سبب هم کېدل شي. تاسو بدلته د راغلیو کان کیندنې له ماهرینو واورئ چې که د یوې لویې پروژې په ترسره کولو کې ځینې غلط ګامونه واخیستل شي نو کومې خطرناکې پایلې مخې ته راتلی شي، او بیا د دغې بربادۍ په خپله تصور کولی شي. خو دا ده چې اغېز یې د ژوند پر هر اړخ پرېوځي او هغه هم د اوږدې مودې لپاره. نوموړي د واشنگټن د غونډې عمده هدف ته په اشاره زیاته کړه چې موږ غواړو د مسینکو د پروژې اقتصادي او هم کلتوري ګټې د دې هېوادو لستا په یوه وخت ورسیږي. کانفرنس ته په وینا کې یو فرانسوي لرغونپوه فیلیپی مرکز چې د 1300 کلونو راهیسې د یو فرانسوي ادارې په استازیتوب او د افغان حکومت په مرسته د مسینک په سیمه کې د بود مد تاریخي آثارو د کیندنې کارونه پر مخ وړي، خپل دغه کار له یو شمېر چیلنجونو ډک وباله. دا سی ولوی ساحه تر پوخخ لاندې راوستل دا یو ستر کار دی او موږ له سختو ننګونو سره مخ یو. په لومړي فرصت کې دا ویل شو چې دا یو افغانۍ موضوع ده. کوم شي ته چیرته ده نو غدا ده چې څنګه کول شو د افغانستان تاریخي اساسې محفوظ وساتو، او د دې لپاره دا هم ډیر مهم دي چې افغانان تربیه کو، د غوی کاری ظرفیتونه لوړ کو، تر څو په دې عملیاتو کې خپل یو رول ولوبوي. نو موږ د غونډې ګډونوالو ته د مسینک په غرونو کې د بود مت د وختو د موندل شو مجسمو او دغه لرغونی انساني تهذیب د وړو وړو خارګوټو تصویرونه هم خودل، او دغه قیمتي اثارو د خوندي کولو په خاطر یې له نړیوالو مالی ادارو څخه د مرستو غوښتنه وکړه. دغه راز د امریکا په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او فلم جوړونکي برینډ هافمن خپل یو د مختصر دورانی فلم نندارې ته وړاندې کړ چې د مس اینکو تاریخي مناظرې پکې راټول کړې دي، او پکې خودلی چې د مسو د استخراج په چینایي پروژه کې د دې لرغونو آثارو حفاظت یقیني نه کړی شي نو دا به هم لکه د بامیانو دغه په څیر چې طالبانو په بمونو والوزول لمنځه لاړ شي. کانفرنس ته په خپلې وینا کې د آرچ په نامه د تاریخي آثارو د خوندي کولو د امریکایي ادارې مشر ډاکټر کیرل بینرد هغه ځانګړي سپارښتنې مخې ته کېښودې چې د نوموړي په خبره د دغه غونډې ګډونوال ماهرین پرې د دوو ورځو د خپلو بحثونو په ترڅ کې سلا شوي دي. نوموړي هغه مفکورې غلطې حساب کړې چې وایي اول د لرغوني آثار محفوظ کړل شي او وروسته د مسو استخراج پیل شي. زمونږ کارپوهانو دا وویل چې په حقیقت کې د مسلې ته یو ټولیز نظر کول دي، باید چې د کان کیندنې د ټول پروسس پر مهال د لرغون پیژندنې، چاپیریال ساتنې او د کان استلو په برخه کې د کارکونکو خلکو ترمنځ په مستقیم ډول د رابطې او همکارۍ یو نظام موجود وي، ځکه چې دا کار د ټولو خواوو په حق کې بهتر دی او د کېدلو وړ هم دی. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د مسینکو په پروژه کې ښکېل ټول خواوی باید خپلې خپلې پالیسیانې په ډېره شفافه او رڼا طریقه یو له بل سره شریکې کړي. همداراز د کانفرنس په سپارښتنو کې د افغان او چینایي حکومتي ادارو ترمنځ د مسینک د شوي تړون د جزئیاتو په اړه افغان ولس ته د معلوماتو ورکولو خبره هم په ګوته شوې ده. کانفرنس ته وویل شول چې دغه چینایي شرکت چې د سی ایم جی په نوم یادیږي او د مسینکو د استخراج تړون یې ترلاسه کړی، ته هم د واشنگټن په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو څوک استازی یې دغو مهمو خبرو ته حاضر نه شو. د کانفرنس پر مهال که څه هم د مسینکو د لرغونو آثارو په خوندي کولو کې د افغان حکومت د اړوندو ادارو لخوا د شوو وروستیو هڅو یادونه وشوه، خو ورباندې زور راوړل شو چې په دغه لړ کې خپل کوششونه لا پسې ګړندي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
که د لوګر د عینکو د مسو د کان د استخراج سره له استخراج سره د لرغونو تاریخي آثارو د ویجاړېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د لوګر اوسېدونکي بیا په دې ولایت کې د کرومیت او نورو قیمتي ډبرو قاچاق ته په پام سره د دغو قیمتي ډبرو د قانون د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. راپورونه وایي چې کرومیت او نورې قیمتي ډبرې په غیر فني توګه له قانونو څخه په دې ولایت کې ایستل کیږي او بیا د کورنیو او بهرنیو قاچاق کړونکو لخوا ګاونډیو هیوادونو او په تېره بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. د لوګر د ولایت شورا رئیس وایي دغه قاچاق تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي، خو په هغو سیمو کې هم دا قاچاق روان دی چې د دولت ورباندې پوره واک لري. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل اوریدای شئ، خو اوس تاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که تاسو غواړئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راولېږئ، نو د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې لاره نه مونږ ته رالېږلی شئ. محترمو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مو باسئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. که د تاسې په تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات نوي، نو د تاسې پیغام نه خبرو. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي، او د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111215. تاسیس مغاکله ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. لومړنی پیغام موږ ته کتابجان قلمیار له وردګو ولایت څخه رالېږلی دی. دی وایي چې د احسان الله په هکله معلومات لري او له ده سره یو ځای کار کوي او ډېره موده له ده سره ده. راځي چې د دغه محترم ورور دغه ټلیفوني پیغام خپور کړو په دې هیله چې د احسان الله کورنۍ واوري او ورته تلیفون وکړي. خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم کتاب جان، کنه مې ما هم د میدان وردګو ولایت نه ما یو ورکشاپ عزیز پیدا کړی دی. زه په خپله میدان وردګو ولایت کې اوسېږم او کور مې په چرسیا کې دی. دلار چا یې راځي د خپل عزیز پوښتنه دی وکړي د انسان الله په نامه یادېږي. دا 15 کاله کېږي چې ما سره همدلته اوسېږي او مزدور دی تقریبا ما ورته واتم کړی دی.
ګران اوریدونکو، که تاسې غواړئ چې محترم کتاب جان قلمیار ته چې په وردګو ولایت کې د تلیفون وکړي او د احسان الله په هکله معلومات واړئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0 و 3 4 1 4 9 5 4. د تلیفون شمیره به یو بیا وایم 0 و 3 4 1 4 9 5 4. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خبرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د ځان پاک لای موږ ته معلومات راکړی دی او ویلي دی چې په دې هیله چې د کورنۍ د غږ واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. در ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډېرې ډېرې سلامونه وړاندې کوم. زه شاداب د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ډېره موده وشوه چې سویډن کې اوسېږم. د خپل فامیل سره مې کوم اړیکه نشته. که چېرته زما دوستان یا زما خپلوان دغه زما غږ اوري نو په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0000 45 95 1 3 4 1. د تلیفون شماره بیا تکراروم 0000 45 95 1 3 4 1.
دخده پامان. تاسې د ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. یو ګران محترم ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ازادي رادیو له لارې نه د یوې وړې نجلۍ په هکله چې پیدا شوې ده معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د یوې وړې نجلۍ په هکله موږ ته یو ورور رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه پرله پسې واورو.
زه علام احمد د بغلان ولایت تلیفوني اوسېدونکی پوښتم او په اتوشتم د صبر چې تاسو د رادیو له طریقه اعلان وشو چې زنګ وهلی و. یو ورور ویلي وایي چې یوه نجلۍ په ننګرهار کې پیدا شوې که چېرته دغه پته رښتیا وي دوباره د رادیو آزادي لخوا موږ ته شمېره ووایاست. خواسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو جلی دا درای پر کښنی د سندین د کښنی درای پر من لیکه باندې جلی دا ما پر ماشن دی دا کړل او دا کامل اخت محمد دی د ورور نن کې دی دی ولا سم اولاد دی ولا اسمتی او دا وجه د کمدار د ادیم د مشران ادی د مشران چې راځي د ګریشو د مشردا خو د دی ادی سره کوډ دی شنې د سم پرته دی شنه کالی دی خوړه مې مې سین دی مې شین دی شنې جلې ده او پر مخ باندې شنې صاحب دی دا چې د ارچ اش نه خړه ده د مشردا در د څنګه د درایي په سیټ دی راځي د دې لاندې دی. السلام علیکم
و رحمت. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره نه ویلي. که پر اختیار هم د همدغې وړې نجلۍ په هکله معلومات غواړئ، نو دغه ټلیفون شمیرې ته زنګ ووایئ. د ټلیفون شمیره ده 0202153823. د ټلیفون شمیره به یو ځل بیا ووایم 0202153823.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. کله غو پروگرام په رادیو کې ونه وره، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي او دا پروګرام له سره واوري. د منګه پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
ٹیلیفون کرے وہ بیا بار تو ٹیلیفون بند سو راز ما آواز کا آوری زی مورم راز ما آواز کا آوری دخل دی وکی رکی لگ دیر دی سمانا دی او داغا بلاس کری ما زر دیر تنگ دیر اتا اتا داغا ما ٹیلیفون پا داغا نمبر ہو سیبا دوار اوا سلور اتا ن شتاش دوا ن اتا دیر منا ندید اختار پا امام اختار شغاری
السلام علیکم. راجین کابل ولایت خبرې کوم. ما یو جامع زده داشپک کال کې شنادار کړه. په خپل نعمت دان می د پلان می اشکله می ورور می د لاور د تر می مرا خان د هلمند ولایت د ګرم سیل مصالح د کشتی د کلی وسیم کړه. کار چا ته د پاک معلوماتي نوم ته په دغه نمبر کې لیکل کې 0945
معلومات لري چاته معلوم مختلف ٹیلیفون معلومات السلام علیکم.
ہلو سعید، یہ خبر ہی رحمان پرنام معلومات نمبر نمبر تو زنگ ہوئے 0 1 1 2 3 2 3.
السلام علیکم، پختہ حلم دے گز نہ خبر کم شربت خان دے تقریباً 3 زمانہ محمد نبی کے یا تماس ہو رہی سی پر
سلات اینجار. زه محمد اکبر احمدزی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د بټخیل کلینیک کل سره په اړیکه کې یم. زمونږ یو دوست رښتیا ویل چې نوم یې محمد نظام زدران دی، او که چېرته د ده په باره کې څه معلومات لري او یا د خپله زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0 1 9 0 6 0 3. تلیفون شمیره بیا تکرارم 0 1 9 0 6 0 3.
یعنی مسلمان دکان دارم میزان رو سواری نگاهی دارم با تو کلی نخبر است که انتی ماما ماتان هم اسماعیل تاثر و سرد ما یزی اگه اشکال کیسی را انتظاری دی که چی ره کفتر را ایلا نوری اویا نفتر که در پارم علمات داری مسلمی که در اشی نرا جنگوی سیفر و ساو نا اویا دریسا و جش شفر ساو سلور نیدی اویا مخان تنام هم مشهور دی.
الو السلام علیکم، جاد خان اند بندر آباد زنګ و هم از نو دی ورسر ماما دې زته تقریبا دا لاس کار کی صورت ته دا ودا غسه چې طالبان باقی او وشته دې دا ودا په نیمو صورت نه درا کړه چې چې درا کړې په تندې کې څو خاله دې د ادادا دې د بدځای نه نیږي نو څه دې زنګ و په دا شماره جایزه دې موږ وکړو انهان دې موږ وکړو چې موږ درا کړه چې په دا شماره دې موږ زنګ و چې نو څه دې دا
بلے السلام علیکم دے خوش ولایت دے اسماعیل خیل احمد زے بن گیا دیت کاتی کی چھ دی پنام دے شہزاد گل بے ایران تپی رہو پہ ایران کی جے رہ چھو ہے تا تا دس بہا تا مات وی مسلے پردیش پر جا کوئی سے پر کو سرو ہنن دی سالور جو نہ پاندو اچیا ہزار ڈالر جائزہ ہم داری
سید خبر کوم لوګر د تاسو سوالین دي. ما یو رښتیا مرګره ده په نامه دي مال ابراهیم باندې دا پوردو کې و تللی فرات نو دا درې میاشتې موږ یې پوښتنه کوو درک نه مرمې بچیر دې معلومات چاته سو موږ ته په دې نمبر باندې زنګ وې چې پر سندونه وی یا درې کیا پنځلې. السلام علیکم.
السلام علیکم زاد خان او دکتر وی له کندهار خبره کوم. د ماریو د اکازر زایر د زایر زوی امیر نمیږي د کیکو وسیدونکو برشیر نمیږي د دې میاس کې د خپل کور نه د لکسو د کچیر دی دا اعلان اوري په دغه نمبر د ما سره ټلیفون وکړي چې په ثانی او ثمن تزیر دي 0 1 9 3 9 2 0 بل شمیره ده 0 1 9 3 2 0.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5.
زما نوم زمیر د ننګار ولایت د سخو د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو وخت دی چې فرید الله نیمي امر الله زوی د ننګار ولایت د سخو د ولسوالۍ اوسېدونکی ده. دا څلور کاله کېږي چې د ترکیه نه نادرکه شوې ده. یو ورور رفیع الله نیمي چې په دې خپل هر چا ته معلومات وي او یا زمونږ خپل زمونږ غږ اوري نو په دې شمارو دې مونږ ته زنګ ووهي
0 1 3 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد ولی د کاکولا کازی د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه ساعت سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د پایاو په نامه باندې دی، دا دېرش کاله کېږي چې مدارکه دی. که څوک د په حقله باندې معلومات لري ما ته دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي، یا دی زما اواز په خپله اوري 0 3 8 6 4 اویاد. یو وار بیا نمبر تکراروم 0 3 8 6 4 اویاد.
السلام علیکم. زاد الولیا دجن له هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مالکیز د سیمه اوسیدونکی یم. زما یو اکاډ د 23 کال رئیس خدمت خانه درک د ګورن احمد په نامه د محمد غوري دی.
چې د ایران د زاهدان په خار کې خلکو واته کاله مخکې د لمسې پر اووه نه یو شپږ دوه پنځه دوه اووه بله شمېره به درته ووایم صفر اووه نه صفر صفر نه صفر درې درې یو.
ہلو السلام علیکم. زه صاحب د تګاب ولسوالۍ د ولایت د کاټسانا تاسو ته ما زنګ وکړ. زمونږ یو خورای دی چې کم دوه کاله کېږي چې نظره کړی، که په دې عقله چاته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ را ووایي چې صفر اووه اویا پنځه ویشت دوه اتیا نولس اووه. که هر چاته په دې عقله معلومات وي مونږ ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي. او بل دا چې زمونږ ته څوک زنګونه را وهي وایي دغلته دی واغلته دی دروغ وایي دغه خلک دې څوک نه پازابوي، ولې په دې چې دا د خلکو ورک دورک په تشویش کې او خلک زخته ډیر پازابوي. د دې نه تشکر کوو چې څوک دا نه پازابوي. السلام به احترام رادیو ازادي نه او جان من.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زاید تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې